کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر شلمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده، د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا. د هغې په وینا نن په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړی، خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي، ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه 3 ورځنۍ او 500 ساوره سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15، 18 او 23 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالی کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او راروانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک سو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د 2 اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوري دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه د محل د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوري دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې مېرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه مېرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربې هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه په ورځ د ایران او انګلینډ، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کلن نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل سوی دی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه ژر زموږ مکتبونه زموږ په مخ پرانیزي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه ور اړولې دي. دا هم وړي چې د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم وړي چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو پریکړه وکړي هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت اونیزه پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شراغلاست. نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، د چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړه د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهر د اتم ټولګي زده کوونکي ده. بهرې په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهر وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کارته اور وګرځیدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کارته لاړم طالبانو موږ ونیولو، ویې وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ، موږ خو کاریګر نه درلوده. نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شوو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وي نو شپږ میاشتې مو بندي کوو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناسته یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کې نیولې. د بهاري پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تیره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اک ایوه د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی د زده کړې وکړي خو لور ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورورې هر ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې اوسو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هره ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده. دا غوښتنه لري چې هر څه ژر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسه هر کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي وایي چې بارانونو او وروستیو سیلابونو د دوی د څښلو اوبو زیرمې خرابې کړې دي او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ نړۍ د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړهونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو براوړي وایي.
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لږ زه سهار وختي چینی ته ځم. زمونږ کور نه چینه ډېر په لرې واټن کې ده. چینی نه کله راځم بیرته زمونږ مکتب ته ناوخته کېږي.
د بریکوټ بل اوسیدونکي روح الله راته وویل د څښلو اوبو د پیپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو د لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پنا وخته کېږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انته تر لسو بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي نو ولس د ګڼو مشکلاتو سره مخ دی.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ مؤسسې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د کبره اکثره زمونږه کم پیپسکیونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کړي پیپسکیونو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دونه مشکل سره مخامخ ده چې سار د خو ماشومان راضي یو چې نه د داغین او به انتقالې او د شپې له خوا سیاسر راضي او به انتقالې نو د سکلو وبور ډیر زیات مشکل ده. د بل په لوه
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سین او چینو وبوس خلو لامل ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي. د سیمې وسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته لکاره غورځولې ده. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څښلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
دا غرانه علاقې دي اکثره حالت چې یو ځل واوري وشي بیا غدي وګو سیستم چې کوم دی غم به خدمت هم نکي کار هم نکي او کوم یې زلر زین او برازي هغه به کانګل شي هغه وب یخي شي ناراضي نو باید دغه خلکو دغه غا واوري دل شي او چې څومره زر کیږي دغه خلکو سره دغه مو سات ورشي او دغه د علاقو سر وي کې او هغه خپل مرسته وسو کې.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د بریکوټ او دوکالا موسیدونکو په داسې حال کې د سخلو پاکو بو د نلونو ل ویجاړې دوه او د بول نشټوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وګ میشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زینو نواړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقه نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی مسابقه د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوی ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سږ کال نړیوال جام سیالۍ چې دوه ډېر شوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ په لټه کې دی. د فوټبال دوه مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د ګڼو پام ځان ته اړولې دی. سفی الله ستنګزی په دې راپور کې هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینوالو سترګې وراوړي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د وسنی اثر د تکړه ستورو غډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالي به د قطر په نو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اوه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروسته ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګوري کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تګي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون ډیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولنډ په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2006 او 2018 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 30 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه مو راپور ووري چې لومړۍ مسابقه نن د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه تاوان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه پرون د یوې موافقې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د دې موافقه د بېوزلو هیوادونو لپاره یو ستره بریا بلل شوې ده. تفصیل له اسمت سروان.
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمیدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته لدې چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه خبري اترې د ډیر شو دقیقو لپاره وځندول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رائے پرې واخیستل شي متن ولوستل شي. دا پریکړه یو بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بیوزلو هیوادونو لپاره چې لدې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی برای دی. د اقلیمی بدلون لکبله چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی په بیوزلو هیوادونو کې د سیلونو وچکالیو سختي ګرمۍ لوږی او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمی چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د ډیر شو کلونو هلوڅلو نتیجه وبلله. د مالدیپ چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودي راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سرجنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه و چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وشوه. په 2014 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 د هیوادونو شمنه وکړه چې د ګلتونی غازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 15 کموي، خو هیوادونو پر خپل شمنو عمل و نه کاوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بستي یا شکست سکوت او نیز پروګرام خبريږي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې دي. لیسمت څاروانه به ورو چې د نړۍ په معتبر ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
ل افغانستان د توکونو استلا هم د ویډیو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه مو د ورسته پر لیکنه خبري شي، خو په دغه لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد پدې دی چې هغه څه چې لازم و ویډیو هیوادونو خپل پوزیان له افغانستانه ونه استل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ سټانډرډ رسپانو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسنی مرستیال صدر اعظم ډومینیک راب زینونی وکړه ته کتنه کړې ده. راب د 2020 په اگست کې چې طالبان واک ته رسیدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیه پر سر لانجه وکړه. د ګارډین رسپانډ له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډومینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیه د عملیاتو په ورستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې دا کار د وخت ضایع کېدل بلل. خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. استاد اداوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلند سبب شو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو د واک تر رسیدو په محل د بریتانیایي پوزیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلي وزیر شو. همغه محل د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډیر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په محل په رخصتۍ تللی وو. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یو چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولې نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشتو. په دې کتاب کې راغلی چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړی کلونه وو. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای وو. واشنگتن اگزامینر رسپانه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوښ شول او یو شمیر نور ټپیان شول. کتاب د رڼا چوي چې د غوځوکونو څنګه ځان وژغور او عملیات بشپړ کړل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو د وکیل بیا ټینګول ورسته پر شوزو فشارونه زیات شوی.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنت وی د نوومبر له 3 نیټه د شسو د حقوقو د فعال ظریفي یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سرنیول ادامه لري. شغلی بنت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي خپل ژغل نور حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبیا او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریفه یعقوبیا او یوشمیردورو معترض او میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړي شي د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل شخ پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینی فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د شسو د حقونو فعال نظیف حقپال آزادي رادیو ته وویل
د نومبر په وشتمه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو خارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې مش هغه مدني او بشري حقوق او فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه، هغه هم د خزو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر شزو او جنو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. شزي په اکثرو دولتي ادارو کې لکاره منه شوي او جنو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې شزو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو شونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت ته شمول جوړ ول سوالی د شوګی د کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. باندې سلام وروره، دغه د دبليو ټی مرستي چې راغلي دي ډیر سخت دا ول فن خوشاله ده. زه ته په دې خاطر باندې چې دې ترجمه راتګ لمخه د خلکو سره کومه کوکو نو نور مش فاده سموږ دا اله کوو چې دغه اطرافي ول سواله سره زکه چالتاغه غرمي شینی دي یا لارېم باندې نور کومه کوکو یې مړه ډیر خوشاله شو. او بل بدغه شانو کې مخکې د پښتنو مواد او اوس پکې نه څه دیوارانو دا هم باید کومه کوکې ته باور وکړ چې په خپل شل تنه کول رما او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. دا څه وخت راغلی دی چې موږ په خوره په اوبو پرې ډوډۍ اتام خوللای دی نو دا چې په زر هاو خلک نور هم ماته تر ما ډیر مسکینان تر نور خلک هم ډیر دي. استاد فدا هله ده چې تاسو دا موږ پیغام د نړیوالو غوږ ته ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم، نیو هار ولاد لالپور ولسوالۍ نه درڅه تماس کې مات بس سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي. اب ګوانډي ملکونو کې او ام د اروپایي ممالکو کې چې به ګیرونه کې چې څوک په تاوه کې چې نړیواله سم دا درخواست دی چې پاکستان بیا موږ پښتانه دي موږ پښتانه زموږ ورونه دي کو نور ملکونه دي باید بشر دې څه خواسته باید وشي. زمونږ ورونه بالکل یو ځای ته تګ را تګنیش کولې چې لاکي هلته ډېر ظلمونه وسره کېږي. خواران یې څله شوډي زړه او په پوړو باندې وتړله او خواران یې مله کړله او نه مزدوري کولی شي نه خواري کولی شي. د افغانستان حکومت دا درخواست دی چې دغه ظلمونه مخه ونیسي. دا کوم ظلمونه ته چې د افغانستان خلک ګیر دي دغه ظلمونه یې را خلاص کړي او خواران خپل کاروبار او ځان ته جوړ شي. افغانستان کې اوسه هم ظلمونه کوو. د افغانستان خلک لا چې اوسه ډېر ظلم زیاتې کېږي. نړیواله هم دا درخواست دی، د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی کوم مسلمانانو چې په تفصیل سره مخامخ دي چې دا ظلم نه اخلاص دی او دا ظلم ته پای ټکی کې دی. والسلام ګلی نوروان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا.
د
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د شوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې په وینا نن په 1989 کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره کې څه هم نړۍ پرمختګ کړي خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شوی پوي چې په افغانستان کې دی چې لولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبري وکړي. د سره صلیب